دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 4 منټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. پروان خبرونه کې د امریکا پاکستان اړیکی د یو خبريال وژنه د افغان کډوالو بیا ستنېدل په افغانستان کې د کندوز پېشه او پر دې سربېره مو د لوب په اړه یو شمیر راپورونه درته راوړي. در هر څوړاندې وار کو شاهین بنیری ته چې خبرونه درته وړاندې کړي.
د اسلام آباد ترګریز عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې ده. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشترچو لسوالۍ کې د ورستي هوایي بریټ پاړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلې ده او ولسمشر ټرمپ ویلی هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد د ترګریز عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې دی. ورستو له دې چې خادم حسین رضوی د فیض آباد پر لټ په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو، عدالت هغه او دغه درې نور ملګري مفروران وګرځول. بل خو د تحریک لبیک مشر دړکه ورکړې ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د فوز په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د پاکستان ډان رسپانې د راپور تر مخه رضوی او پلویانو یې دا وخت په لاهور کې د داتا دربار مخې ته پرلت غځولې ده. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي بریډ په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلې ده. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل دا کمیسون به په یو ونې کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دوی د سیمې له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او په روغتون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی به له مختلفو اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې د دغې ډلې 40 تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل وو. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو بیا ویلي په وژل شوو کې چې ډېر عادي وګړي دي، ماشومان هم شامل دي. طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلی هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. پرون په واشنگټن کې د دریو بالټیک هیوادونو د ولسمشرانو سره یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته زموږ بنیادي هدف له اسلامي دولته ځان خلاصولو. موږ دغه کار سرته رسولی دی او په دغه اړه به د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوو چې وړاندې به څنګه ځو. ولسمشر ټرمپ ویل غواړي چې له شامه بهر شي، ځواکونه کور ته راستانه کړي او د قام په بیا جوړونه کار پیل کړي. امریکا په شام کې دغه ځانګړو ځواکونو په ګډون چې د کردانو د جمهوریت پلوه ځواکونو لارښودنه او مرسته کوي 2000 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړي دي. د اروپایي ټولنې یو ویان د پرون وویل په کوسوو کې په قانوني توګه د ایرا د شپږو ترکانو نیول او له هیواد د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړي او بله دا چې د قانون واکمني د اروپایي ټولنې بنیادي ستن ده. کوسوو او ترکیې دواړو د اروپایي ټولنې د غړیتوب خواست کړی دی. د مارچ 15 نېټه د کوسوو د کورونو چارو وزیر او د استخباراتو مشر د شپږو ترکانو د ویستلو منظوري ورکړې وه. یو ورځ وروسته د هیواد وزیر اعظم دغه دواړه چارواکي له خپلو چوکیو معطل کړل. نوموړي وویل چې چارواکو دا کار د هغه په اجازه نه دی کړی. له کوسوو ویستل شوي ترکانو د فتح الله ګلان د تحریک سره اړیکې لرلې. ولسمشر اردوغان په دغه تحریک د 2016 کال د ناکامې کودتا تور پورې کړی دی. ګولان او پلویانو یې دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په بریتانیا کې یو روس روسی جاسوس ته د زهر ورکول نو وروستو راولاړ شوی دی. برېټانیا په روسیه تور پورې کوي چې روسی جاسوس سرګی سکریپال او دغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي دي. خو پوټین د لندن نه پوښتلی دي چې سره د دې چې لوړ پوړي برېټانوي چارواکي د اپریل په درېمه نیټه وویل چې د زهریله موادو دقیقه سرچینه لا نه ده معلومه، نو بیا دومره زر برېټانیا او اتحادیانې په روسیه تور څنګه پورې کولی شي؟ پرون په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات نه وروسته ولسمشر پوټین یوې خبري غونډې ته وویل. د برېټانوي چارواکي بیان ښایي چې په دغه اړه نړیوالو پلټنو ته اړتیا ده. پوټین د کیمیاوي موادو د مخنیوي ادارې اگزیکټیو کونسل ته خواست کړی دی چې نن په خپله غونډه کې په دغه معامله بحث وکړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزی دفتر کې یوې ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمی کولو نه وروسته ځان وژلی دی. د سان برونو پولیسو مشر اد باربرینی پرون وویل د ښځې سان فرانسیسکو ته نږدې د یوټیوب درې ملازمین زخمیان کړل او بیا یې ځان وویشته. د سان فرانسیسکو د روغتون ویان ویلي دغلته درې ټپیان وړل شوي دي چې په دوی کې د یو شپږ دېرش کلن سړي او یوې دوه دیرش کلنې ښځې طبي وضع ښه نه ده. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او د هغې انتظامیې په دغه اړه په هر څه نظر ساتلی دی. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا ویسټ انډیز لوبډلې ته په درېیمه شل ورځې لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نوم کړه. د کراچۍ په نیشنل کرکټ سټیډیم کې په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په چاو ګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلی هدف په 19 ورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر پوره کړ. دغه د مشال ریډیو د دیو خبر.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان میشت ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا ګام به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ شنونکي په منفي کې ځواب ورکړي.
کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت داوا یا د نور ډله چې کوم ګروپونه دي باندې څه پابندیانې په لګولې دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د رجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشتې تر 30 نیټې پورې غځولې ده. خو اوس هم ګڼ شمېر افغانان په پاکستان کې میشت.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګا کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پښتونخوا سیمه کې دي.
پاکستان د کرکټ په درېمه شل اوریز لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا نه کال وروسته اول ځل دی چې یو نړیوال لوبډله له پاکستان سره په دې هیواد کې دننه لوبه کوي. په دې اړه مو د ولس نظر راخستې دي.
امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي، آسټرالیا هم ټور وکړي، نو ټیمان هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ راوندو کې چې دې میچونه شروع شي.
په روان خبرونه کې مو پر افغانستان سربیره د سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې دا هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري. پته ده mashalradio.com. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکا چارواکي د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره لیده کاته کوي. اوس پوښتنه ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد پر وار لمخه ترنګلو اړیکو څه اغیز وکړي او کنه. بوریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی وو او هلته د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویل سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي. خو تر هغه یوازې دوی ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حافظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر وباله. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار له مخه کړکېچنو اړیکو اغیز وکړي او کنه. د امنیتی او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېد وار لمخه څرګند او امریکا به بیا هم شایي داسې ګامونه پورته کړي.
زما خدای غیب نه خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوه دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکا د ته یو نظر باندې ګوري د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي دوباره کارونه شروع کی. امریکا زما خدای دغه سره متفق نه ده چې کوم دي کې ممبران دی هغه وی ته ګوري چې هغه اړیو نوم ځان لور کوي هغه با دا باندې پابندۍ لګي یا تر هغه به ګرځوي.
د ویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیر باندې په هر حال تعلقات باندې اساسه نه ورځي ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت دعوا یا د نور دغه کوم ګروپونه دي باندې څه پابندۍ نه په لګولې دي دغه څه دفترونه بند کړي دغه کوم فلاحي تنظیم دي فلاحي انسانيت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستې دي. نو زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر په حال وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
شه ځکه نه دی چې وینه سکیږي په ګامونه اخلي په پابندیان لګي په اقتصادي پابندی هم پاکستان باندې کوشش کوي. دا خو چې دا اوس څه وې دا خو نو لشکره طیبه ولا خبره دا هوی وی چې چرته بر نه پټیږي موږ دی وینو او باقی لسویل راغلی وا صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت سکشن استوب سره وکړي څه جوړه راسي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شی اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري.
تاسو د پاکستان د امریکا په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوی منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی او پاکستان هم د څه ورک هیواد نه دی په خپل خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمي قوت دی. نو داسې اګنور کولای هم نشو د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر 2 نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګر ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنۍ چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مارچ پر 8مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګوالا سیمه کې یو سیاستوال یو ځای خبريال وژلې دي. د دې پیښې په خبرګون کې د بیپولې خبريالانو سازمان آر اس اف وای چې پاکستانی چارواکي د جر تر جره دغه خبريال قاتل ونیسي. په دې اړه نور تفصيل له مجید بابا راوړ.
د بیپولې خبريالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په 8مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګوالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبريال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلع د سمبړیال سیمې د پرېس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی وو او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په دیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وجنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسترد د پنجاب صوبې د محکمې انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا د یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلی ډینیل زیاته کړې چې موږ په پاکستاني چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا نه بچ نشي او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا ځورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوي نه دي. د دې لوجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمږغ له مشال رادیو څخه ورې د خیبر پښتونخوا د نو شار د یو کلی اوسیدونکو وای حکومت دا سمځکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنې وسیله ده. دوی وای حکومت بیل څه سلام مشورې نقشه پر جوړ کړي خو دوی په هیڅ قیمت هم نه پلوري. د خلکو د یاد مسلې د هواري لپاره په احتجاج لاس پوری کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نندرک کلی خلک وای حکومت زرخی زمځکه د چین پاکستان اقتصادي پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نن درک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای حکومت د مزګو قانون لمخې 15,000 کاناله زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه شنبه پرس نه وخته د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو مشر حاجی جمشید مشال راډیو ته ویل
دغه ازبکو باندې ته ا موټر وی نواله تر نندرکو پوری کلی پوری تم میسا دا د علاقې ټوله پکرا ولی تپوش دشته پکې ست تپوش نه شه مونږ او نه مونږ سره سودا بازی شوی دا نه مونږ سره سه کی دغه کی خوده قیمت کی خوده ده او دغه شان بس راغلی او نشانی لګی و چې دا ازبکه مونږی سارو مهرباني دی کی ازبکه دی واپس کړی شي او دا سیکشن 4 ته ختم شي.
د مغلکو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دوی مځکه قبضه کړې ده.
دا چې زمونږ په دې مځکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه والا بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لږی اخیو والا رانه دا مځکه بیا د چینزوم په نوم باندې اته زر کنه لرانه هغه په زور واغشتا راغی نه پاسو سره لږی کم از مکه چې زمونږه پاتې واغه غونډ رانه واغشتا او نشانه را سره کلی سره خوا کې وکي زمونږه رست نسل لپاره یا زمونږه لپاره د مقبرو زینو پاتې نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنې غوښتنه ده چې خپل مزکه دي ورته پری خودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وای چې دوی خپل مزکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په یو کروڑ باندې یو مارلم نو ورکو تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږ به خرید نو ورکو زمو خو زرهیز از مکره د لکونو کروڑونو روپو پاسلونه ته هر سړی اخلي نو دا ولي اخلي دې ما سره پاین لال شي.
تر دې وړاندې په هزار ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې تر سره شوې وي چې د ولس نه د سی پیک لپاره مزکه قبضه کړل شوې وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو نیټه غځول سوې ده. دوی وای د پریکړه د پاکستان حکومتي کابینه کړې ده. د یادې ادارې چارواکي وای لمیشتو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد را کوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا UNHCR ویلي چې په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشت تر دېرشمې پورې غځولې ده. د یادې ادارې وایم قیصر اپریدی د سه شنبه پر اس مشال راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان وفاقي کابینې په 13 مارچ میاشت کې کړې و. د ویل ادارې له دې کډوالو سره د مرستو لپاره ټولې لارې چارې لټوي.
کمو انټرنیشنل کمیونټي د داوم وایي چې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو داوی سپورټ وکي چې کوم هوست کمیونټیز دي داوی سپورټ وکي او په افغانستان کې الته کې لکه داسې ډیولپمنټ اسیسټنس الته کې ورکي چې الته کې چې کوم بیرته چې کوم خلک واپس ځي داوی کوم ریټرنی هغه سستینیبلی
قیصر اپریدی ویل لا هم لوی شمیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګه کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي په صوبه کې په مختلفو ضلعو کې دي تقریبا سر نه لکه افغان کډوال دلته کې دي دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا سر درې درې نیم لکه کډوال دي دغه رنګ په سند کې دي دوه شپېته زره ور سره په پنجاب کې تقریبا د یو نیم لاکونه آزاد کشمیر کې
قیصر اپریدی زیاته کړه چې له تیر کال دسمبر څخه د روان کال د فبروري تر 28 نیټې د بلوچستان په کوټه او د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کډوالو د بیاستنېدو مرکزونه تړل شوي وو خو د ژمي له دمې وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه شاوخوا 2000 کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي د د پوینا له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 340 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اوس زو د لوب پر لور پاکستان د کرکټ په درېمه شل اوریزه لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده دا لوبه تیره شپه په کراچۍ کې ترسره شوه له تیرو نهو کال وروسته په کراچۍ کې داسې ټورنمنټ ترسره شو چې د کرکټ مینوالو یې خورا تود هرکلی وکړ بوریوال کاکړ نور حال راکوي
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درېمه شل اوریزه لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په چو وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډري فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې 250 منډې جوړې کړې له هغه وروسته دنیش رامدین هم شب لوبه وکړه او هغه هم د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته 240 منډې وکړې د پاکستان لخوا شاداب خان دوه محمد نواز عثمان شینواری او فهیم اشرف یو یو وکټ واخیسته په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په اولسم اوور کې یوازې د دوه لوبغاړو په سر پوره کړ د پاکستان لخوا بابر اعظم یو 50 فخر زمان 40 حسین طلعت یو 30 او آصف علي 15 منډې جوړ کړې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه خو په درې واړه لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا 9 کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز وو په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېمه نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی وو
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې پاکستان د کرکټ د درو شل اوریز لوبو په لړۍ کې ویسټ انډیز ته په 3-0 ماتې ورکړه دا چې په پاکستان کې عام ولس د دې سیالیو په اړه څه نظر لري راځي چې ورته غوښ شو
زما نوم سید سردار آغا دی او زما تعلق د پشین نه دی میچ ماشاء الله ډېر ښه میچ ولو ډېر زبردست میچ وو اور ډېر ښه مزه یې وکړه چې پاکستان د زموږ ملک ته بیرته میچ بحال شو نو د دې نه ډېره ښه بله خبره نشته ګا ماشاء الله پاکستان کې ټیلنټ ډېر ښکلی ټیلنټ پروت دی لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چې کېږي د هغه نه به نوي نوي ټیلنټ نور هم راځي نو دا ډېر ښه دی د ملک مفاد لپاره
زبانم چې دی سید سبحان علي دی او زه په خپلم د کرکټ سره شوق ساتم خپلم کرکټ کوم اکیډمي کې او دا اچھا د ویسټ انډیز چې پاکستان ته راځي دا ډېره خوشحالي خبره ده او په دې کې ان شاء الله پاکستان ته ډېره فائدہ راځي پاکستان د ټیلنټ په دې کې پیدا کیږي خپل هوم ګراوند چې دی ته ډېره فائدہ کوي او مې ان شاء الله مو امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي استرالیا هم ټور وکي او دغه افریقا هم وکي نیوزیلند انګلند نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ ګراوندو کې چې دی میچونه شروع شي په دې کې موږ خوشاله اظهار کوو
زمانم علي جان نوامي ده او په دې خو موږ خوشاله ډیرو چې ویسټ انډیز ټیم راغلی دی دلته او غون پاکستان لپاره د خوشاله د فخر خبره ده او دا نوې کلارین چې کوم دي دم ماشاءالله ډېر خوب لري او بل خبره دا ده چې ان شاء الله زمون کلارین ډېر خښسته میچ وکړي او ډېر خوله دا نوې کلارین چې کوم دي دیم ډېر خوله میچ وکړي او باقي چې کوم دي ډېر خلک غون پاکستان په دې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو بیا
د پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلو په اړه مو په پاکستان کې د عام ولس نظر اوریدل زموږ غلمشال رادیو خبري اوسم په لوبو کې پاتې کیږو. تیر ماشام د فاټا د لوبو ځوانانو او کلتور څنګ له خوا د خیبر ایجنسی په لوړ کې زخیلو کې اوږده مده پاسې و میله تر سره سوچ ځوانانو د نشي فوټبال مارشل آرټ سایکل غلونی او د رسکشي په سیالیو کې برخه واخسته. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د خیبر ایجنسی په لوړ کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي. د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته وویل
د 2000 نه پاس چې کوم حالات وو په اخر ټیم کې دا هلی ځلې بند شوی وي او سکیورټي اوس دمره خوشحال دي. تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي دي او د دغه میلو د سپورتس ګاله نه خوند اخلي او د امن حوالی سره به زه دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقه باندې چې دلته دمره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سرته رسیږي. دا د موږ سره ډایریکټریټ آف سپورتس چې کوم دے یا محکمہ کھیل چکم دے اغا سپورٹ کوي کلاریانو تا کیٹس ٹرافیاں دا ہر سا دوی روری.
پر دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاید خان شنواری هم موجود وو. نو موډي مشال رادیو ته د دې لوب په اړه څه داسې وویل.
په دې علاقه کې ټیلنٹ هوم ډېر دی. په دې ځوانانو کې د دې تحصیل نه په نېشنل او انټرنېشنل باندې لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دا علاقه صرف د شوق سره نه د ټیلنٹ نم هم ډکه ده. خو بدقسمتۍ نه چې پلیئر ته کم سہولتونه پکار دي هغه سہولتونه پلیئر ته نشته دی.
په خبر ایجنسی کې دوه لوب ته پر ولسی وګړو سربېره حکومتي کسان هم اورغلي ول. په دغه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته وویل
دا کوشش وکړي چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مثبت سرگرمیانو کې خرج کړي د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شي د پوډرو د چرسو خلاف روچت شي او انتظامی بستاسو شاپه شي ان شاء الله.
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علي خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل.
کراوډ خو ډیرو لوبې ډیر مزه وکړه. خمیش وشو ایک ایک گول سره برابر شو میچ. بیا پنیټی کیکس کې مونږ وین کړو میچ. گیم ان شاء الله گیم کوم جوړي گزاري به ساتو. نېشنل سطح باندې یو ټورنمنٹ هم نه پری خټولن کړي. پاکستان پرمیر لیگ ان کړه فاټا سپر لیگ ان کړه زبردست نېشنل سطح امر خوان نو سومره کلی خوان دي.
د دې میلې منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلي ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي ترڅو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوسم د لوبو د بل راپور پاره ساس پام را ګرځوم. د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مرسته د سویلي وزیرستان په سام سیمه کې د لوبو سټیډیم بشپړ شوی. د سیمې ځوانان زده کوونکي او لوبغاړي بیلابیل لوبي پک کوي. ځای ځوانان د سټیډیم په جوړېدو ډیر خوشاله دي. وایي چې دلته وخت په وخت د بیلابیل لوبو ټورنمنټونه هم کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه سټیډیم کې د کرکټ په لوبې لګیا ځنې کلاډیون د دغې سہولت په باریک شي مشال ریډیو ته سرنګ ژغې دلی دي وار وای ځنې
امونم سید مې د ګلانی دا اول دلا ته دا سټیډیم نه غون قندیا قندې و سره د ویسې سټیډیم رته جوړ کړی ګراوند رته جوړ کړی دا په دغه کې مونږ ته ډېر سہولت کړی دي. مونږ ته دلته کسانه ځله دو فوجان مونږ ته کرکټ راخی فوټبال دی والیبال دی مونږ ته دا هم راخی مونږ ته سکیورټي هم راکوي.
امونم شاهد رحمان دی په سټیډیم شه فوټبال هکې لیږي والیبال هکې لیږي باسکټبال هکې لیږي.
مونم شریار د ایز پی پی اس کني ګورم پنم کلاش سبا کې یم په کول شه یو ریوی دا ټورنمنټ نه بار نه خلک ورسی سکول هم ټورنمنټ وی ور سره تماشا ډیر ورسی دا اس پاس گاوند یون خلک ډیر زیات ورسی او ډیر خوشی کې سټیډیم یې جوړا کړی دو خلک د ښه نوستي د پوری ډیر سای ترتیب جوړ کړای دا تعلیم سره سره میجا موزیګار د سټیډیم تر وبزي کې لینا کوي پیټی کوي
په دامو کې موجود امنیتی سیکورٹی فورسز جو چاروا کی چکم خپل نوم جاوتاول خوش نکڑل دا ہر وش ول چھ دسیمائی جو ٹورنامنٹونو پا وقت با کلاریون تا آغا ٹول سہولتونا مفت ورکاول شی کن چھ دے ٹورنامنٹونو پا وقت دے دوی دے پارا ضروری وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سام سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږه له مشال ریډیو څخه اوري د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او تاسو پام د لنډو خبرونو پر لور راګرځوم. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې شاهین بنیاری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سر مشر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد ترهګری ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې ده. بلخوا تحریک لبیک مشر دړه کور کړی ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د پوز په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهره کوي. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید پاړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلی دی. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن مشال لیډو ته ویلي دا کمیشن به په یو ونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کوي. پاکستان کې به خبریالان د روانې میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. د پنډه اسلام آباد د خبریالانو مشر مبارک زیب نن مشال لیډو ته ویلي چې خبریالان د ولس د حقونو آواز پورته کوي خو خپله له حقونو بې برخې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه به په دې اړه ډېر ژر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د روسیې ولسمشر هیله خودرې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په برتانیا کې یو روسی جاسوس ته د زهر ورکولو نه وروستو راولاړ شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وې ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمی کولو نه وروستو ځان ویشته او وجلې دی.
از مرجع لمشال رادیو څخه اوري د مهم خبرونو لنډیز مو واوري دي چې شاهین بنیاری وړاندې کړي. اوس ورسره د پاکستان کورنی ورسپان ته د لیکنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپان په خپل اداریو کې نن پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته غوښ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډانو رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د تیر څو کلونو راهیسې د پاکستان په نور برخو کې په ترهګرۍ کې لږ څه کموالی راغلی خو په بلوچستان کې بیا حالات هماغسې خراب دي. ورسپانې د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د څلورو عیسایانو د وژل کېدو حواله ورکړې چې وسلوالو په نښه کړل. د یوې کورنۍ دغه کسان له پنجاب څخه کوټې ته د خپلوانو لیدلو لپاره تللي وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دا د عیسایانو په ضد لومړۍ ترهګریزه پیښه نه ده. له دې وړاندې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې له کریسمس څخه څو ورځې وړاندې د کوټې په یوه کلیسا کې ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه 9 عبادت کوونکي ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر شیعه لږه کې هم په نښه سوي دي چې د فرقوارانه تشدد بیلګه وړاندې کوي. پر شیعه هزارګانو د زیاتره بریدونو مسؤلیت بیا لشکرې جنګوي وسلواله ډله په غاړه اخلي. ورسپانه لیکي د پوځي چاوڼۍ پر شتون سربیره د کوټې غوندې یو وړوکی ښار هم له ترهګرو نه ژغورل کېدای. ورسپانه سپارښتنه کوي چې ریاست باید خپل ټول توان راغونډ کړي او له بلوچستانه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورسپانې په پاکستان کې د ترې تم کړل سوو یا لاپته کسانو په اړه ادارې خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په دې هیواد کې د نامعلومه کسانو لخوا له کلونو راهیسې د زرګونو ولسي وګړو په زور د تښتولو او ترې تم کولو لړۍ روانه ده. دا عمل د پارلمان، وفاقي او صوبایي حکومتونو، عدالتونو او قانون پلي کوونکو ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده. د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې د حکومت لخوا د تریتم کرسو کسان د کمیشن یو تازه راپور شي چې د روان 2013 کال په لومړي څو میاشت کې په دا ډول پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې ویل شوي چې تر یو دېرشه مارچ پورې په ټول هیواد کې د تری تم کړل شوو کسانو شمېر 1110 و. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د تری تم کړل شوو کسانو عاملین ولې د قانون دایرې ته نه راوړل کیږي. ورځپاڼه په پای کې سپارښتنه کوي چې د مهذبې ټولنې په حیث باید د پارلمان، عدلیه او پوست په ګډون ټولې ریاستي ادارې د دې ظلم او بې انصافۍ لپاره په ګډه هڅه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تعلیم نړیوال مبارزې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د پاکستان د سفر پر مهال د خپل احساساتو څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې لډیر مدیره هیڅ ادارمانو چې سواد ته بیا ولاړسي چرته چې طالبانو پر سر بشتلې و. وال سټریټ جورنال د هغه د دې سفر په اړه لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو کولو لپاره د امریکا نوو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
ملالا یوسفزی پاکستان ته له 15 کلونو وروسته تللې وه او هلته تر 4 ورځو تیرولو وروسته بیرته انګلینډ ته لاړه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې د دې سفر په مهال هغې خپل دا ژمنه تکرار کړه چې د جنکیو د تعلیم لپاره به خپل کوښښونه لا ډیر کړي. په 2012 کال کې په سوات کې د طالبانو په برید کې تر زخمی کېدو وروسته ملالا برتانیا ته د درملنې لپاره وړل شوه. بیا د کورنۍ سره هملته پاتې شوه او اوس د خپل تعلیم حاصلولو ترڅنګ د نورو لپاره د دې حق مبارزه کوي. نوموړي یو کتاب هم لیکلی او د تعلیم د ودې لپاره یې یوه خیریه اداره جوړه کړې ده. هغه د سولې نوبل جایزې ترڅنګ غنې نورې نړیوالې جایزې ګټلې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ملالا یوسفزی په نړیواله کچه ډیره مشهور شوې ده، خو په پاکستان کې د طالبانو دا نظر د ډیرو خلکو په خوله دی چې هغه د غرب ایجنټ ده. د پاکستان مطبوعاتو کې هغه په داسې انداز وړاندې کیږي چې نوموړی د دې هیواد رښتینی استازی نه ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې د افغانستان جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سلا شوی چې د سولې خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. کابل او واشنگټن فکر کوي چې سعودي کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. ورځپاڼې د امریکې د ملي امنیت شورا د ویان لخلې ویلي چې امریکا د افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سره په شریکه د جګړې ودرولو ته یو حل راوباسي. وال سټریټ جورنال د هغو چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی لخلې لیکلي چې سعودي عرب د خپل اسلامي مذهبي حیثیت په کارولو سره کولی شي طالبان سولې کولو ته قانع کړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې ریاض د طالبانو سره پخوانۍ اړیکې هم لري. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سره سره با سعودي ته ډیر خندونه په مخ کې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دواړو ترکیه ته د روس د اس 400 ډول میزایلو ضد سیستم د ورکولو چاري په ګړندي کولو موافقه وکړه. د روس لخوا ترکیه ته د وسلو پلورلو ناټو تړون اندیشمن کړی دی. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر هم نن انقره ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې ده چې انقره ته به د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د ورکولو چارې چټکې کړي. ناټو تړون چې د ترکیې اتحادیې دی انقره ته د روسیې سخت اس 400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو له امله اندېښنه لري. ولسمشر پوتین له اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل موږ پریکړه وکړه چې ترکیې ته د اس 400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو مهالویش چټک کړو.
کانیشنا ابسودیلی سستاینی ساتروډنیچستوا روسیه ای تورسی وینو تکنیچسکی اوبلاستی.
دا وایي موږ د روسیې او ترکیې ترمنځ د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو د پړاو او په ځانګړي ډول ترکیې ته د اس 400 ورکولو د قرارداد د نهایي کولو په اړه خبرې وکړې. که څه هم پوتین ترکیې ته د اس 400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوي و چې ترکیه به د 2019 کال تر پایه او یا د 2020 کال په لومړیو کې دا سیستم ترلاسه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان انقره ته په چټکۍ سره د اس 400 میزایلو ضد سیستم د ورکولو موضوع ته په اشاره ویل چې موږ دا موضوع درک کړی ده. تر دې مخکې ولسمشر پوتین او جمهور رئیس اردوغان په ترکیه کې د لومړنۍ اټومي بټۍ د جوړولو کار افتتاح کړ. پوتین او اردوغان د دې اټومي بټۍ د پرانستلو مراسم د ویډیو کانفرنس له لارې وکتل. دا اټومي بټۍ د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ترکیې په جنوب کې جوړیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چین ایران ولسمشر حسن روحانی هم نن انقرې ته لاړ چې او له ترکی او روسي مشرانو سره د سوریې د جګړې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسئلو درې اړخیزه غونډه وکړي.
رضوان مراد وو چې د روس او ترکیې ترمنځ د یو نوې موافقې په اړه تاسو راپور وړاندې کوي. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او تاسو په هم د گلزار عالم په ژغ کې د سندرې په لور راګرځوم.
سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے ټکن گرما د چنارونو رخصت دے ټکن گرما د چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے امن 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 کم دے امن چرتا دے امن 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 کم دے امن چرتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے ٹکن گرما دا چنارونو رخست دے ٹکن گرما دا چنارونو رخست دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخست دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخست دے شوی چینه د چنارونو سوری ختم شو قران شوی چینه د چنارونو سوری ختم شو زور د بارودو ګدرونو رخصت دے زور د بارودو ګدرونو رخصت دے ټکن گرما دا چنارونو رخصت دے ٹکن گرما دا چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے کلو ترنا زلف دی اوروان اخلی ما سرا دی غم کلو ترنا زلف دی اوروان اخلی تاو دا اننگو ندی خالو نو رخست دے تاو دا اننگو ندی خالو نو رخست دے ٹکن گرما دا چنارونو رخصت دے ٹکن گرما دا چنارونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے سرو د وطن سوزی ګلونو رخصت دے بسم الله آصفا کم طرف دیا سما
زما شغله مشال رادیو څخه اورید. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د افغان ولسمشر دفتر د کندوز په دشت سیارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د حقیقت موندنې یو کمیسون ګمارلی دی. ارګوای دا کمیسون به په یوه اونۍ کې خپل راپور ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو او د مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشت سیارچی کې د دوشنبې ورځ د پیښې په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشت سیارچی کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې برید پر یوې مدرسې شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
جمهوری ریاست وای د کندوز په دشت سیارچی ولسوالۍ کې د ورستی هوایي برید د څرنګوالي او په دې حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د حقیقت موندنې یو کمیسون ټاکلی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا کمیسون به هر اړخیزه پلټنه کوي. په برید کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه څېړي او په یوې اونۍ کې به د خپلو موندنو جزئیات امنیت شورا ته وړاندې کوي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به له ټاپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلفو اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د بریټ پړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې بریټ د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي. دفاع وزارت په دې اسنادو کې لیدل کیږي چې هلته زیات وسلوال موجود وو. خاغلی مرتضی ویل د حقیقت موندنې د کمیسون مشري د امنیت شورا د دفتر سره مفتش جنرال خدایداد هزاره کوي او دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د محلي ارګانونو لوړتبه استازي هم پکې شامل دي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د کندوز د دشت سیارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې افغان هوایي ځواک د طالبانو یو غونډه په نښه کړې ده چې له بهر او داخل څخه پکې د دې ډلې مهمو افرادو برخه درلوده او د راتلونکو فعالیتونو پلان یې جوړو. دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د دوی په خبره د دقیقو معلوماتو پر اساس شوی دی ګڼ شمېر طالب مشران او وسلوال وژل شوي دي. جمهوری ریاست وایي په دې پیښه کې ورته د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم رسیدلی دي او همدې ته په پام سره د حقیقت موندنې کمیسون ته دنده سپارلې ده چې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي او ټپیانو ته لازمي روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د کندوز د دشت سیارچی د پیښې د پلټلو خبره کړې ده او په یوې اعلامیه کې په دې پیښه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې راپورونه خواشینوونکي بللي دي. بل لورته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دوشنبې د ورځې هوایي برید د دشت سیارچی ولسوالۍ په دفتانی سیمه کې پر یوې مدرسې شوی دی چې د دې ډلې په خبره لسګونه ملکي وګړي پکې وشل شوي دي. دغه راز د دشت سیارچی یو شمېر اوسیدونکو هم ادعا کړې ده چې د دوشنبې هوایي برید په یوې مدرسه کې د دستربندۍ مراسم په نښه کړي دي او په وشل شو کې زیات شمېر ماشومان هم شامل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ ژغل مشال رادیو څخه اوري په افغانستان کې پاتې کیږي خو ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د سیمیز اورګانونو د خپلواکي ادارې د سیمیز شوراګانو د چار د سمون ریاست د غتیز ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي د اړوند دولتي ادارو مسولین ته جلال آباد د ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیز شوراګانو د قانون د مسودې لپاره د هغوی مشورې او نظریات راټول کړل. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د سیمایزو شوراګانو د چارو د سمون رئیس سید احمد خاموش په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې په دې سیمینار کې به د سیمایزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره مشورې او نظریات راټولوي او د قانون برخه به ګرځوي.
په دې یو ورځنی غونډه کې به د سیمایزو شوراګانو د قانون د تثبیت په اړه د ختیز زون د دولتي ادارو د ولایتي شوراګانو مدني ټولنو او اهل نظر خاوندانو نظرونه راټول او لمتعالیه او تحویل ورسره پیاد قانون کې به ورڅخه استفاده وشي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل تم سرګند کړ چې د مشورو او نظریاتو پر راټولولو سره به د شوراګانو د قانون مسوده په بشپړ توګه مکمل شي.
زه باور لرم چې هم د وکیل صاحبانو او هم د نورو هغه زیرفت او اړوند مسؤلینو چې په دې برخه کې د نظر خواندان دي، د دوی نظریات راټول شي او دی وخه غنی او بډایا قانون په جوړولو باندې دوی بریالي شي.
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وویل کله چې دوی د خلکو د ستونزو اړوند راپورونه مرکز ته لیږلي مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د شوراګانو د قانون د تصویب نه وروسته به دوی په دې وتوانیږي چې مرکزی غوښتنو ته ځواب ووایي.
ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو وظیفه دا ده چې د خلکو آواز تر چارواکو پورې رسول او اعتراض. مونږ چې کله هم یو اعتراض کوو بیا مونږ سوال لاندې راځو، او بل غټ مشکل دا دی چې کله هم مونږ خپل گزارش مرکز ته لیږو نو هغه هم پاغه نظر نه ګوري څنګه چې کتاب کې لیکلي.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د شوراګانو د سمون د چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی به په دې اړه د افغانستان په نورو زونونو کې هم ورته سیمینارونه جوړوي، او مخکې له دې نه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي د شوراګانو قانون جوړ او توشیح کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوکې داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د ننګرهار پوهنتون د زراعت او ویټرنری پوهنځیو زده کوونکو د خپلو څېړنو نتیجې د نندارتون په شکل وړاندې کړې. د یاد پوهنځیو زده کوونکي خوشاله ول چې څېړنې لاړتیا سره سمې ترسره کړې وي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې او ویټرنری پوهنځیو محصلینو د څېړنو د پایلو د یو ورځنی نندارتون د سیشن بې پورز د ویټرنری پوهنځي په انګړ کې ترسره شو چې په سلګونو محصلینو او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د خصوصي سکتور ګڼو استازو یې ننداره وکړه. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میخیل د نندارتون د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې چې محصلینو کومې څېړنې کړي د سیمې د هیوادونو په کچ دي.
دغه هر یو ریسرچ هلته لیکل شوی دی د کتاب په شکل باندې، او بیا دلته خلاصه یې په بینر کې وړاندې شوې ده. دا هغه معیاري ریسرچ دی چې په حقیقي معنا باندې ولیډیټي او ریلایبلیټي دواړه لري.
رحمت الله همزه چې د ویټرنری پوهنځي د پنځم کال محصل سل دی د پسونو د ځیګر د ناروغۍ په عواملو یې څېړنې بشپړې کړې دي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما چې کوم تحقیق در سره کړی هغه د پسونو د وینې په پارامترونو باندې د ځیګر د چونجي د ناروغۍ تاثیرات مطالعه پایله دا شوله چې د ځیګر چونجي ناروغۍ د وینې د پارامترونو له جملې څخه په آر بی سی او ایچ بی باندې منفي تاثیر لري، او برعکس د سپینو کرویاتو یعنی ډبلیو بی سی د زیاتوالي باعث ګرځيږي.
د چې د سیډنیزو د پایلو نندارتونونو د محصلینو تر څنګ بزګرانو او مالدارانو ته څومره ګټور پریوزي دا پوښتنه د ننګرهار د کرنې پوهنځي رئیس ساده جان عتیق عبدینی دارنګ ځوابوي.
د دغه محصلینو د پروژو لاره چې کوم معلومات ټولنې ته او خلکو ته ورکول کیږي، نور محصلین به په دې حسیدلې وي د ټیټو صنفونو چې هغه هم پر اتلونکي کې دارنګ سیړنې ترسره کړي. د بلې غاړې نه د کوم ستونزې چې د بزګرانو او د مالدارانو لپاره موجود دي هغه ستونزې ته به د حل لارې چارې ملټول شي.
د ویټرنری پوهنځي د لومړي کال محصل وید احمد وایي چې د نندارتون په کتلو سره ورته دا فکر پیدا شو چې د هم ورته سیړنې وکړي او خپل بزګرانو او مالدارانو سره مرسته وکړي.
هم د دغه پوهنځي محصلین له دوی څخه به لا ښه تحقیقات او بزګران چې په ساحو کې کارونه کوي د هغوی لپاره ښه زمینه برابر کړو او له هغوی سره مرسته وکړو.
د ننګرهار پوهنتون ریاست چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې له سیاسي علومو نه پرته د ټولنیزو علومو په برخه کې د محصلینو د لاسته راوړنو او څېړنو د پایلو نندارتونونه هم جوړ کړي. د یادولو ده چې په نندارتون کې بېلابېلو خصوصي شرکتونو د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خپل تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړي وو.
له ننګرهار ځو د خوست او د لوګر پر لور د لوګر د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې پروان مریض کال کې به د اوبو د کانالونو څاګانو او سړکونو د جوړولو په برخو کې د 422 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې پلي کړي. بل لور ته د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ساينه کوي، خو سیمهوالو غواړي چې د امنیت په ګډون د پروژو په پلي کېدو کې له حکومت سره هر اړخیز همکاري وکړي. په دې اړه نور حال په خوست کې د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار مشال راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړې وې چې اوس مهال مرکزی حکومت منظوري ورکړې ده.
نو خوشبختانه د لوګر لپاره په همدې برخه کې 422 میلیونه افغانۍ منظوري شوې دي چې زیاتره بودیجه به د دې جملې څخه په سړکونو باندې ولګېږي، سړکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسی پخته سرک ده او نور سرکونه 40 کیلومتره سرک جغل اندازی ده. یغه تر څنګه د کانالونو اساسی جوړونه ده، د تاګانو کیندل دي، خلکو ته د سیو بور سوال دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی او د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د 200 میلیون ډالر په ارزښت د شپږ زره ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان کړی دی. د ویل دا چې د لوګر ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، نو باید یاد ریاست د خپلې په اندازه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو کارونه هم پیل کړي.
موږ هغه مکاتب هغه خراب دي، په بد وضعیت کې دي، د هغه د ترمیم لپاره پیشنهاد راغلی لوګر ولایت باید مصرف شي.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولی وکیل غوښتنه کوي چې یاد پروژې په شفاف ډول پلی شي او خلک هم په پلی کېدو کې همکاري وکړي.
تیر شپږ نوي کال هغه پروژې چې د انکشاف دهاتي وزارت له خوا مثلا څلور سړکونه په محمد اغه کې دی په خوشي کې ده، یو په مرکز کې ده او د ناملو لوجه نه هغه بند پاتې دي. دوی ولسی همکاري وکړي، لکه د اذر ولسی کې بیا اذر کې نه سړک بندیږي نه جماعت بندیږي نه بل پروژه بندیږي، ځکه چې ولسی همکاري موجوده ده.
په لوګر کې د کلو د پراختیا ریاست مسؤلین داسې مهال په یاد ولایت کې یوازې سږ کال د 422 میلیون افغانۍ پارزغ د پروژو د پیلیدو خبره کوي چې د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو او چارواکي په یاد وزارت نیوکه لري چې د پروژو په تطبیق کې تعادل او متوازنه پرمختیا په پام کې نه نیسي. ورمورز په ګردیز کې د پکتیا والی شمه میخوان کټوازی په خپل خبرو کې ولسمشر تګیله وکړه چې د کلو پراختیا وزارت په زینو وړو ولایتونو کې د کلیوالي خامه سړکونو د جوړولو د برنامه په چوکاټ کې د 400 میلیون افغانۍ پرځخ پروژې لري، خو بیا پکتیا په شان پراخ ولایت ته دا باندې تر 30 میلیون افغانۍ ډیره نه ده ورکړل شوی.
هر وګړې چې منصور غوندې پدارشي دار پسل مرگ نخل میں ودارشی ہر گیا چیو کمالتا ورسیگی سروز مکی وط کسکا نگل سارشی غفلت ہیچ مناسب ندے دس پن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچی اکا گی بی سیارشی مڑے دا دوگی گیڑی مشکل ندی مڑے دا دوگی استرگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوتا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑاوار کاندی ورغمے لگرگانو حسی رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی چھ پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برائیون دا عشق پلار گران دے دلتا بوئی چھ پیدا کاندی رہ بڑے تو چھ بیل تن پستر کو بھی نیاش نائی سیر بنوی بے ہنر چو درحمان پسیر بنوی بے ہنر چو صاحبہ